السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې نه نظام میراثي دی او نه هم د ملک کې ملک توایفي شته. نوموړی وایي داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم تعقیبوو. تاسیز من غغل ازادي رادیو اوري تر هرڅ مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د پینټاګون سر مفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې. او په ایران کې دا څلورمه ورځ ده چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پینټاګون سرمفتش په یو راپور کې د ناټو په مشرۍ د امریکا په ملاتړ د افغانستان د هوایي ځواک د اصلاحاتو هلې ځلې په کلکه وغندلې او د دغو ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې نیمګړتیا او د یوې داسې منظمې او همغږې ستراتیژۍ کموالي ته اشاره کړې چې د دې خبره د دې سبب شوې چې د ائتلاف مشاورین کافي آمادګي ونه لري. د دغه راپور پایله پر شپږو برخو ویشل شوې چې په پنځو برخو کې پر دغه ماموریت او د افغانستان پر هوایي ځواک سخت انتقادونه شوي دي. د راپور د جنوري پر څلورمه نیټه خپور شوی دی. د راپور په پایله کې داسې ویل شوی چې د افغانستان هوایي ځواکونو د سلام مشورې او مرستې لپاره د ناټو په مشرۍ ماموریت هڅې د پام وړ دي، خو لیکي دوی یو داسې منظم پلان نه لري چې وکولای شي افغان هوایي ځواکونه په مسلکي وړ او تلپاتې ځواک بدل شي. په هغو وړاندیزونو کې چې په دې راپور کې راغلي، د قراردادونو شوالی او د لوجستیکي او محافظتي فعالیتونو لپاره د داسې میکانیزمونو لټول شامل دي چې وکولای شي د یو پیاوړي افغان هوایي ځواک ترمنځ تکول هدف سره مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لارې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه اته کسان له دولت سره د همکارۍ په شک نیولي دي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. تر دې وړاندې د فراه امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله په دغه ولایت کې جګړه سختې شوې ده. د ملي امنیت کارکونکو د کابل ښار په مربوطاتو کې څلور تنه اختطافچیان نیولي او دوه تنه برمته شوي د هغو له منګولې ژغورلې دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې د شتمنو افرادو په تښتولو بوخت و د کابل په دیارلسمه ناحیه کې تثبیت او د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. اعلامیه زیاتوي دغه شبکې دوه تنه د پیسو ترلاسه کولو په هدف تښتولي وو او لس ورځې یې له ځانه سره ساتلي وو. د ملي امنیت ریاست په یوه بل اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ریاست ځانګړو قطعاتو په عملیاتو په هلمند ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د دریو قمندانانو په ګډون اتلس نور نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ثابتې قرارګاه عملیات شوي دي چې دغه قرارګاه په بشپړ ډول له منځه وړل شوی ده. ویل شوي په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر پوځي او تبلیغاتي تجهیزات له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ایران کې دا څلورمه ورځ ده چې زرګونه حکومت پلوي لاریون کوونکي لارکوڅو ته راوتلي او د اوسني رژیم په پلوي شعارونه ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون د نن ورځې هغه خلک ښودلي چې په ځینو شعارونو کې راوتلي د ایران بیرغونه ورسره دي او د مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل او مارک پر بریتانیا شعارونه ورکوي. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویلي و چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د هغې اشاره هغو حکومت ضد مظاهرچیانو ته وه چې له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د ایران په ښارونو کې د حکومت پر ضد راوتلي دي. نیکی هیلي وایي
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
دا ویده د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکي حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلی هیلی په وینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلی دي. د ایران د مسایرو په اړه تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې استعفا وکړي. تیلرسن د جمعې په ورځ له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکې کې وویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډېره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې دی هیله لري له دې سره به 2013 کال هم ډېر بریالی وي. او د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټې ویلي چې دغه هیواد به شایي راتلونکې میاشت د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې ګډون وکړي. دا خبره د جاپان کیودو خبري اژانس د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک د کمیټې د استازي له قوله کړې چې د پیکینګ په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلې ده. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اورئ. ولسمشر غنی وی په افغانستان کې نظام میراثي نه دی او داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوس نه ملکوتعفي ده نه میراثي ده.
د روان خبری مجلې پترس کې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویل کولو د فابریکې د فعالیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وی پر پاکستان د مرستو د بندولو لعمله د اسلام آباد له عکس العمل څخه کومه اندېښنه نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د غړو د ټاکلو لپاره د غرامي دغه کمیسون د یو شمېر کسانو څخه آزموینه اخلي. دا هم اوري چې د ایران حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیرابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د نوي سیاسي ائتلافونو موضوع هم تعقیبو.
هر ائتلاف دیگه که در بیرون جور شده تا حال را نتیجه نداشته، غیر از اینکه اونا خواستن که در قدرت شامل شوند، نظام فعلی و وزارت و ولایت خواستن.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د هیواد د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په افتتاحیه غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم ښاغلی غنی د چانوم وانهخص خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې وروستیو سیاسي جریاناتو ته یو واضح پیغام دی. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملکه توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړ غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نه نور بسته.
هیچ قدرت دی خواهی که نشته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلویخ کال بحران بست او موک طول صور از دلتیو زکت فصل در خدای خوست نه ملک و تایفی ده نه میراسی ده. خلکو ته هر چا ته چې ولس رایه ورکړل هغه راځي او ټول انشاءالله تعالی دا فرهنګ باندې بدرېږي.
ښاغلی غنی که څه هم د چا نوم وانخیست خو د چا روزینی څېړونکي وایي د ده دا څرګندونې هغو کسانو ته واضح پیغام دی چې حکومت ننګوي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په نظام کې دننه د ځینو کړیو لخوا سیاسي نندریو زور اخیستی دی. د بل پخواني والي عطا محمد نور چې استعفای د ولسمشر لخوا منل شوې ده پر خپل ځای په پاتې کېدو ټینګار کوي. وایي استعفای په شرطونو ولاړه چې اوس منتفي او دته د منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دی د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمه ییزو چارواکو ته متوجه وې بلکې په خبره تر هغې هم لوی پیغام درلود.
شخص شونده دوازی خبره ده چی اشخاص دین شخص بنوی زکر افغانستان پا هر بور پا هر ولایت که چی منگا غاره یا در خدا یا حکومت غاره یا ولوس ده یا کر او بنیادی که روشی در غیر ترمخه بعض خلق در خاص و خاشک و پا مثال را جگیگه و در پرمختگ مخانیسی چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غنی د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملک طوایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري باید په وړاندې د مسلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
مامریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر دا څرګندونې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانست غونډه کې وکړې. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو لویه فابریکه په کار پیل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې فابریکې د پرانستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په هیواد کې د بریالۍ پانګونې یو ښه بېلګه ده او د دې هیواد ټول وګړي باید دا خپله ملي سرمایه وګڼي. بلخوا د یادې فابریکې رئیس محمد خان محمد وردګ وایي دغه فابریکه په معیاري ډول د اوسپنې د ویلې کولو پروسه ترسره کوي. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فولادو صنعت نه هدف دا دی چې افغانستان د فولادو واردونکي پر ځای صادرونکي هیواد شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د شامې پورز د خانسټیل په نوم د تعمیراتي اوسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانیز غونډه کې وکړې او ویل د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د هیواد اقتصادي پراختیا ترڅنګ زیات شمېر خلکو ته کاري زمینه هم برابروي. ښاغلی غنی دغه شان وویل حکومت تل د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د دوی د لا پانګونې د پراختیا لپاره فرصتونه برابر کړي.
چې وقتی چه خصوصی سکتور پا واقعی توگه پا صنایع او بانده پانگه چی کار زمینه برابریگی مشروع گته رازی اتاس سرمایه با اولست پورز دیرسی اما پاینال که اولست کار پیدارد. هر پنجوز سر تنه چه لوارداتونه بدلیگی پا خپل تولید بانده پا حقیقت که اتاس لجب نه تلا بانده نوزی.
ښاغلی غنی وویل افغانستان زیات خام مواد لري چې له دې وروسته فابریکې په ځانګړي ډول د اوسپنې د ویلې کولو خانسټیل فابریکه کولی شي له دغو موادو نه په خپلو تولیداتو کې استفاده وکړي. د خانسټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو دا فابریکه د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د یو افغان پانګوال لخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې ځینو سوداګرو او پانګوالو په افغانستان کې د لازمو اسانتیاوو لکه د ځمکې، برېښنا، امنیت او ځینو نورو هغو له نشتون شکایت درلود. په ورته وخت کې د خانسټیل فابریکې مشر وایي دا فابریکه د اوسپنې ویلې کولو ټولې چارې په معیاري ډول ترسره کوي. ښاغلی وردګ وایي د دغې فابریکې تولیدات به د ودانیزو چارو له درکه د هیواد 1.5% اړتیا پوره کړي.
اوس کولی شو د خانسټیل فابریکه د تولید پرمټ د افغانستان تعمیراتي سیک له 50% تر 1.5% اړتیا په کور دننه پوره کړو. په دې تولید سره موږ هر کال افغانستان د میلیونو ډالرو وتلو مخه نیسو، خو که موږ ته خام مواد زیاتېږي نو د خپل سرای تولید کچه په 3 ساعتو کې 400 ټنو ته رسولی شو.
د ښاغلي وردګ په وینا د دغې فابریکې له فعالیت سره 1500 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي که حکومت د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او ورته د پانګونې زمینه برابره کړي زیات شمېر افغان سوداګر لیواله دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
په کابل کې مو د خان سټیل په نامه د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې د کار د پیلېدو په اړه واورېدل. یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان د خان سټیل په نوم د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې فعالیت د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې مثبت ګام بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې فابریکې د اقتصادي ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان تقریب پاکستان استفاده وشي په بخش کې تولید کې او دغه د موږ یو قسمت ضروریات دی اوسپنیزو نیمکاره موادو دغه رکول شي کمپلکسنه را جدګیري کولی شي د فراتې پیسو یا وتلو د پیسو چې یا اسار چې د افغانستان
د دغه ډول تولیدي فابریکو په فعالیت سره اساس په نظر باندې خپل ځوانانو ته د کار زمینې ترڅنګ د هغو ځوانانو چې هغوی د کار په موخه بهرنیو لرو اروپایي ملکونو ته ځي د هغو ځوانانو تګ مخنیوي به څومره ورسره وشي کړی؟
مهاجرتونه چی دید؟ دقا اقتصادی مهاجرتونه دید او زیاد به اصلاح سیاسی یا بکنم به نور الله به اصلاح زیاد نعمله هم ندید ولی به اصلاح اقا سرحال چی به اصلاح نعم ندید اقا چی به اصلاح اکثر افراد برنه خیلی که میشه انتکار و که بنام اقتصادی مخیده یا به اصلاح اهداف دید چی دوی قولی چی یا خوشون قینده که غشه یا به اصلاح تحصیل و که بنام دقا موضوع به مهاجرتون رو مخ
که دروستي پښتني په ډولاته جواب کوي. تاسو معلومه ده چې په دې تیر کې یو شمېر وړي فابریکې چې په ولایتونو کې وي تولیدي فابریکې هغوی خپل کارونه بند کړو، بل خو چې بیا ګورو د غسل لوی فابریکې د سیمې په کچه باندې هغوی خپل فعالیت پیلي. څه کول په کار دی حکومت ته تر څو فابریکې داسې نشي چې دغه نور فابریکو په انجام باندې دغه فابریکې ورسیږي؟
دلته داسې ده چې یعنې یو ډېر مهم شی دغه ده چې حمایوی سیاستونه دولت بلی که چه متاسفانه دولت حمایوی سیاستونه نیلاری. مثلا پا طرف مثال تاسو پویگه چه انرژی یا ندی برق سرعت بپاره یا علین هم موضوع ده چه برقه پیزله مثلا استاسو بینه چه پستنتی پار کنه که انرژی دیره کمه ده که وی هم پو دیر ور قیمت سر اخراط مفتی نیوا موضوع ده. بل مثلا موضوع امنیت دا غیر مهمه موضوع ده، ولی چه ده امنیت وقتی چه تأمین نشی مثلا هر ورد به متشدد به تجار به اصلا زوید تختول کیگی به اصلا پا قتل سوار کیگی فراس بیرندستی بل کیگی بنان امنیت بلا موضوع ده. بلا موضوع ده ده چه به اصلا حمایوی سیاست اینه که ده سیاست مالی و پولی ده زیاد مهم ده. مثلا سیاست پولی بانکونه باید ولی یا متشدد یا به اصلا فابریکدار طول منابع سرمایوی ده اخبال از بانه نشی تهیه کبله باید بانکونه دید که دوی که هسته اوتر کریزیتونه ورکی پاسانه او محاله کریزیتونه ورکی. بلا مثلا سیاست مالی ده وصل مثلا تاسیونه هر او رست به اصلا پا متشبیسی رو باید تکس دولیدی ده ها تکس هم باید دیده دیدی که دوی ولشی که ولی چه اقا فرمایه چی بکاره باید بواه چه بید میگن خواه باید در سرکی.
په کابل کې د خان سټیل په نامه د تعمیراتي سیخ د تولیدي فابریکې د فعالیت په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد اکبر څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده او له دغه هیواد غوښتي چې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد پر خپله خاوره لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا که چېرته پاکستان د خپلې خاورې دننه د ترهګرو ځالې ونځپي دا مرسته به ورنه کړي او نور فشارونه به هم پرې راوړي. خو بل لور ته داسې اندېښنه شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. په دې اړه د امریکا دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات له احمد شي براورو.
جیمز ماتس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگتن فشار به اسلام آباد چین ته ورلنډ نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې 6 کاله مخکې چې کله د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې لشت کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې، داسې څه خبره نه وه. ماتس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو، که چېرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقنی شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغېز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 1500 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر 160 میلیارد ډالر ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې څلوي خلک افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسې په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کاملا دوی ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي.
یو جګپوري امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې واشنگتن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بند کړي نو پر واشنگتن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په مشرۍ نوي ائتلافونه نوې ائتلاف د ملي نه بلکې د شخصي غوښتنو له مخې رامنځته کیږي. دوی وایي دغه ائتلاف د دې ترڅنګ چې د هیواد روان وضعیت په بدلون کې څمرسته نشي کولای بلکې کېدای شي لا جنجالونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر وایي چې د حکومت د ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی. نور حال د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د رامنځته کېدو په حال کې دی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي دغه ائتلاف تر ډیره په شخصي ګټو څرخي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شان ائتلافونه نه یوازې دا چې د هیواد پر روان وضعیت کې کوم بدلون نشي راوستلی، بلکې د سیاسي ناندریو د زیاتېدو لامل هم کېدای شي.
در نظام کونی هر
دی وی په وسنی نظام کې حکومت ائتلافونه جوړ شوی نتیجه نه دا ورکړي، غیر له دې چې دوی غوښتل په قدرت کې شامل شي او له نظام نه د وزارت او ولایت غوښتنه وکړي، کوم بل لاسته راوړنه نه دلرلې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم راسیال محمد آصف صدیقي وایي دغه ائتلافونه مقطعي او د شخصي غوښتنو پر بنسټ رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر ویلي د حکومت ضد یو نوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی، ډیر ژر به د موجودیت اعلان وکړي. خغلی قدیر ویلي چې دغه ائتلاف د ملي شورا د یو شمیر غړو، سیاسي ګوندونو، د پوهنتون د استادانو او یو شمیر کارپوهانو نه جوړ شوی دی. تر اوسه دغه ائتلاف غړو رسنیو ته سندې ویلي، خو ظاهر قدیر تیرونی د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې دغه ائتلاف د هدف په اړه داسې ویل.
حکومت که هر پریکړه د ولس په خیر وا داغي په ملاتړ کوي او کده حکومت هر پریکړه دوکو ولس په ضرر وا داغي په مقابل کې با د اساسي قانون په چوکاټ کې دریږي او دولس نه با دفاع کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر ائتلافونه او شوراګانې لکه د افغانستان د خلکو د ژغورنې ائتلاف چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور پکې دي رامنځته شوی دی او ویلي دي چې د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې په توګه به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن وایي په تېرو شاوخوا ولسو کلونو کې ګڼ سیاسي ائتلافونه رامنځته شوي خو د یوه یا دوو کلونو په تېرېدو بیرته له منځه تللي او په ځینو د کوخوی ان ځینی غړي د یو بل پر وړاندې هم درېدلې دي. د نوموړي په خبره هر حرکت چې ملي ګټو ته شمن وي او د بي څرګندې کړنلارې لمخې فعالیت ولري د خو پایلو تر څنګ به ولس هم ترې ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د حکومت پر ضد اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا او شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیولی شي او کنه. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبر کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو ښارونو کې شوي. په هر حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته لا غیر رپورټونه ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د امنیت د شورا په غونډه کې لنډیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي ویل د ایران په نهاوی سیمو کې خلک راپورته شوي او ایرانی وګړو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نیکی هیلی وایي دا د هغه سرورو خلکو چې د خپل سپونکو حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي وسواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو کولوی خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. نکیلی ایرانی چارواکو ته خبرداري ورکړ چې نړۍ یې کړنې څاري، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخله لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پورې اړه نه لري د دې شورا د غونډې پر بللو خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي. هغه له خوشرو ویل بعد مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربیره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یوې داسې مسلې په اړه ناوړه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نور هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي چې آیا دا شورا د ایران د مظاهرو په اړه د بحث لپاره مناسب ځای دی کنه. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث د راپورته کولو د توجیه په اړه ملاحظات ښودلي. یوازې برتانیا بیا د امریکا ته دریځ ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا هغه بربنده هڅه شنډه کړه چې د په وینا غوښتلې د دې شورا ماموریت نه ناسمه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال په ځانګړې توګه د امریکا د لویدیځو متحدانو عکس العمل نه هیلې کړې. نوموړي د جمعې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې وویل موږ له دې قبله یو څه مایوسه شوي چې اروپایي ټولنې په ایران کې د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي کلک دریځ خپل نه کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له عصمت ساروان څخه یو روغتي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغوی ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د NNMT په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یوه بریک په شان عمل کوي او د چاغښت د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډیریږي. خو نوی درمل NNMT پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څیړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې و وزن او د غراز په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دوستانو